رقم کومک ور مستر دا کومکور دلته راځي دا دلته مو ایس دغه مسکین څه ته نه رسیږي ټول پرخیز پرخانی روان دي مستر ولاکه ایس کوما کیږي انا بس والا د خپل خلک یو مستقی اندي والا مور د بایت بغته او سوال نه مور کیږي نه او نګریانو څنګه په شرایط نه کړی دي نه مرګه ان مور به خیره نه سپي سره مو شي ور باز مور خبره تر نړیوال پر ورسوي السلام علیکم
افغانستان کې غرمه دولس نیمې بجې شوې او زل بیا لاند خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چارې افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانونه کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره دی $500,000 بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکران په مرکزی ښار کریمین چوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمین چوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مارکیټ دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره شپږ دېرش نه تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخت د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي زوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیستمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشي ته وینا وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلام د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میر احمد سپای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقوا وي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشری حقونو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشری حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرحي دربار د یکشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي. آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوی مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث بشي؟ د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي هاتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو هاتف صاحب ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په تېرو نولسو میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، او د دې تر څنګ د یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني. طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوغواړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د عنوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونونو
کې ځینې آزاد سي. دوی هم د لوی جرګې نوم نه دی ورکړی، دی ته دوی د عالمانو لوی غونډه وایي.
لوی جرګه په دې معنی چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هر لوی ناسته موږ جرګه ویل شو، په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خبره ډیره مهمه ده چې تاسو خپل خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په حق له هم په دې کې پرېکړې کېږي. انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لې درلوده چې هغه دپاره دی د عالمانو یو ډېرو لویې ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وشي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی، چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي، هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې دغه غوښتنې وې، او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همشمول دولت دی رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کیږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کیږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې دې غونډه نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې مو هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې، هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې د دې وټوانیږي چې دا هدف دې ترلاسه کړي.
مختار صاحب، تاسو ته هم خرغلاست وایم، ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامی امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مست راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیستې ګورو، نو احمد شاه بابا هم د لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي، او د څو ورځو په ترس کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یوړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډیر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لار دی خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لار دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون د افغانستان سیاسي پارټي ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه مستر راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې پر ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوا نه ووځي.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دي؟ د افغانستان اوسنۍ شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوع جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کولی شي او نه د دغه ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتره او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه د منتج شو، چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارات به هم خپل داخلي مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
د زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور لارې ترلاسه شوی واکمنی چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
لبد امره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې وجد داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپل په دی باندې ډېر ویاړ وی چې د زور د لارې د ترلاسه کړی و. لکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې د څه ډول کولای شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمينه څومره مسايده ده دا بیل بحث دی. سیده د ټاکنو د پاره به زمينه نه یې مسايده، اما د غیر مستقیم ټاکنو د پاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. نو هغه څه لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټول اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او دغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه لمخه چې په هغه ټول افغانان ځان ویني، دغه د عالمانو جرګه چې دغه طالبانو خپل تعریف هم دغه لري، هم خپل ویلي دي چې د دې مشر نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په دواقي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت د پاره حداقل دی وداسې نسبی مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل منځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دې څخه څوک سرګی نشي پټولای، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یو واقعي افغاني لوی جرګه هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی هغه یوازینۍ لار ده، نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي لکه وړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لوی جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکو لپاره پلانونه لري، د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایئ دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلانونه لري، نو هغه هر مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنی طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغه سی یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغسې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغسې اضطراري حالت ته وځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني. د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقاً د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نه شو کولای. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولای شي، دغه مخنیوي وشي. دغه مخنیوي د پاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدل شي چې حداقل دغه یو ګام واخیستل شي چې پاتې کې افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغه سي حکومت کړه طالبانو وي، کړه هر حکومت وي، چې هغه د پیو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي چې د لسیزو د پاره دغه پاتې شي امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې دا شي زمينه مسایل شي چې هغه ټاکنو ته لال حواله کی. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصد ډیر افغانان د دې پلویان دي، نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درې قدم کې چې دغه زمينه مسایل شي. نو د اوږدمهاله لپاره، د اوږدمهاله پلانو لپاره، یا د حکومت د ثبات لپاره، د افغانستان د جوړونې لپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دی. هغه اضطراري حالت اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلای نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د W4 د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلای، چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولای، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نس چې د دې تعریف کی. او د نړیوال سره تعامل بحث خو خورا ډیر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتلای. د دې اضطراري حالت د وټونو وروسته بیا موږ کولای شو چې د اوږدمهاله مسایلو لپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لار باندې ګامزن شي.
مننه. هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوا خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامی امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، مونږ په دې مطمئن یو چې طالبان بستر لوی جرګې ته هم منتج سي، او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي، او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویل چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پرګدې دوی ناستي، په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انارشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتان پلی سفر کولی شي، دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک په غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین، اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړي، او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله مونږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې د پاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي، او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه، اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. فیض الله منظور له سلام نورسته لیکلی، نه پویږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسيون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګیدلی دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چېرې انعطاف ونه کوي، همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې، چې خورا ډېره اصلا په هیڅ عنوان د داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتولۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دوی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان یې په 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن دي، په تېر نظام کې چا څوک واکمن و، د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دي په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته د هغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي، انعطاف نه شو ولي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختصر دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګوره، که چیرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی په خپل دریز ودرېږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دراسي او د دې ځای ناشته دي، چې هغه بدیل وس نه لیدل کېږي. لکن انعطاف نشول او د بدیل نشتوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن لکه د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي. د طالبانو د انعطاف نشو ول طالبان په خپل لستون سره مخ کوي. طالبان هم دا اوس په خپل میانس کې د ستون سره مخ دي. موږ تاسو د شیر محمد عباس تنګزي سرګندونه ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنی په دې کې دنه نه دا وایي چې انعطاف ول نشو ول کې، انعطاف نشو ول کې چې موږ دغه سی وضعیت سره مخ یو. دا د خبرې دي. نو د انعطاف نشو ول یا دغه سی یو دریز نه خپلول چې د طالبان د انزوا څخه وباسي، د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه ته ټول ډیر ځان اول لمړی دی ته بیا افغانانو ترسه. نو په ټوله کې لازمه ده کنن بدیل نسته، د بدیل ته خلارې چاره پیدا کیږي کنن نوی لاس کال اورسته به بدیل پیدا شي، لکه د هغه لارو چارو د لپاره طالبان ته لازمه ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یو کې د فرار انعطاف د وشي، او هغه د داخلي مشروعیت د لپاره خورا ډیر مهم ده چې په هغه کې هر افغان ځان ویني، نه یوازې هغه چې ناس لکه دی چې وس تعریف کوي، او د دې ناس په موږ تاسو ډیر شایدان سوچي، حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس یو وسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي.
مننه مختار صاحب، څه فکر کوي چې اوسنۍ روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو خپل وینا انعطاف نه کوي دا څومره دوام کولای شي؟
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنۍ ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لار د حل څه شی دی؟ لار د حل دا دی چې د افغانستان سیاسيون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. دا یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي والی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما مخالفین، اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتب لاره نه ده پریخي.
د طالبانو مخالفین یعنی څو؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي؟ آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان پر ورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافعو له آدرس دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغه ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غش کوچی انعطاف ته لاس ورکی او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي، او داسې توازن او بې طرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې حتف مختار او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی، او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی، او ستادا بنگڑو شرن شرن ستادا بنگڑو شرن ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی، او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پروی، او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ تجالونم